있는 아우아지아.
는 아우아지아.
د نن وضعیت د خبرونه ډیر درنو اوریدونکو ستړي مشي د روغتیا او سوکالی په هیله ځانو شباشنا د روان خبرونه قربانی په روان خبرونه کې درته د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه او خبرونه لرو. لمړی په مو کې خبرونه ده.
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته اساسه پام را اړوم. د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان د کوکنارو په کخ د طالبانو د بندیز هرکلی کړی دی او د افغانانو سره د بدیل معیشت او د معتادینو د علاج په برخه کې د نړیوالې ټولنې په مرستو ټینګار کړی دی. د طالبانو مشر حبت الله اخونزاده د تیرې یکشنبې په ورځ فرمان خپور کړ په ټول افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کړ. د نوموړي په فرمان کې ویل شوی دی چې تر دې وروسته په ټول هیواد کې د کوکنارو کښت، تولید، انتقال او سوداګري په مطلق ډول بند ده. د یادونې وړ ده چې د کوکنارو په کار د طالبانو د بندیز نه یوه ورځ وروسته په افغانستان کې د اپینو بیا درې چنده لوړه شوې ده. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د اړو کسانو سره د خپل مرستو د دوام خبر ورکړی دی او ویلي دي چې په تیرو درې میاشتو کې د دې هیواد په لري پرتو سیمو کې د لسګونو زرو کسانو سره مرستې کړې دي. د ادارې د دوشنبې په ورځ ویلي دي چې په دغه موده کې د بدخشان د ولایت د شغنان ولسوالۍ کې 3500 کسانو سره، د بادغیس د ولایت د جوان ولسوالۍ کې 2000 کسانو سره او د غور د ولایت د لالسر جنگل په ولسوالۍ کې 6000 کسانو سره مرستې کړې دي. افغانستان بانک خبر ورکړی دی چې د 2.3 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د نقد مرستو بله بسته نن د سه شنبې په ورځ افغانستان ته رسیدلې ده. دغه بانک په خپل رسمي ټوټر کې خبر ورکړی دی چې دا د مالی مرستو شلمه بسته ده چې کابل ته رسیږي او د افغانستان نړیوال بانک ته سپارل کیږي. دغه بانک نه دی ویلي چې دا بشري مرستې د چا لخوا شوې دي. اروپایي ټولنې د افغانستان سره د 3 دیشتو روغتیایي وسایل او تجهیزات مرسته کړې ده. د بحران د مدیریت لپاره د اروپایي ټولنې کمشنر پرون په ټوټر کې د اروپایي ټولنې د دې مرستې د مننې ترڅنګ لیکلي دي چې د بشري مرستو دغه بسته پرون د دوشنبې په ورځ افغانستان ته ورسېده. دغه ټولنې ویلي دي چې د خپل ټولو شریکانو سره په ګډه د افغانانو لاسنیوي ته ادامه ورکړي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه خبريږي. جمهور رئیس زلنسکی نن د سه شنبې په ورځ ویل چې اوکراین د جنگ د ختمولو لپاره د روسیې سره پرته له خبرو بل لار نه لري، خو د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین شاید په خپل په خبرو کې برخه و نه خلی. زلنسکی د دې نه مخکې ویلی و چې روسی عسکرو د بوچا په خارګوټي کې له یوې مخې خلک وژلي دي. د روسیې په خاني جمهور رئیس دیمتری مدویدوف ویلی دی په بوچا کې د ملکی خلکو د وژل کېدو نقلي رپورټونه د روسیې د بې اعتبار کېدو د پاره ورکل شوې دي. ماسکو ویلی دی نن به د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په غونډه کې د شواهد په وړاندې کولو ثابت کړي چې قواوی ملکی خلک نه دی وژلي. ماسکو د اوکراین په شمالي سیمه کې د ملکی خلکو د وژلو لپاره د غرب د نورو بندیزونو سره مخ دی. جمهور رئیس زلنسکی ویلی دی کېدای شي په هغه سیمو کې نورملي هم پیدا شي چې د روسیې د اشغالګرونه بیرته نیول شوې دي. هغه په دې حق له تحقیقاتو غږ کړی دی. په اوکراین کې د روسیې پوځیانو لخوا د لسګونو ملکیانو د وژل کېدو نه وروسته امریکا او برتانیا وایي غواړي ماسکو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا نه وباسي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر په دې شورا کې د روسیې غړیتوب یو مسخره کار بلل دی. د دې شورا نه د روسي استل د عمومي اسامبلي د 193 غړو په دریو کې دوه برخې رايو ته ارتیا لري. ډنمارک او ایتالیا د روسي ډیپلوماټانو د اخراج خبر ورکړی دی. دغه اقدام د هغو رپورټونو د خبرېدو نه وروسته شوې ده چې د اوکراین د بوچا په خارګوټي کې د روسي قواو لخوا د جنگي جنایتونو په حق له ادعاګانې وشوي. ماسکو په دې حق له رپورټونو پرونکې بللي او رد کړی دی. د ډنمارک د بارنیو چارو وزیر ویلی دی چې په کوپنهاګن کې د روسي سفیر ته خبر ورکړ شوی دی چې د دې سفارت 15 کارکونکو له ډنمارک نه ایستل شوی دی. او د ایتالیا د بارنیو چارو وزیر هم ویلی دی چې روم ماسکاو ته له دغه هیواد د دیش روسي ډیپلوماټانو د اخراج اطلاع ورکړې ده. د امریکا د بندنیو چارو وزارت په بلغاریه باندې د اتو اف 14 ډوله جنگي جټ الوتکو احتمالي خرڅلاو تایید کړ. د امریکا د دفاع وزارت پرون وویل چې د تور سمندر په سیمه کې د بلغاریه د هوایي قوې د پیاوړتیا لپاره دغه اقدام کوي. بلغاریا د ناتو غړی ده او ګمان کوي چې اوکراین ته میګنه 8 ډوله روسي الوتکې ورکوي. د شمالي کوریا د رهبر کیم جونګ اون خور نن د اپریل په 15مه د جنوبي کوریا اردو ته خبرداري ورکړې ده چې که په شمالي کوریا بریدو کې نو پیونګ یانګ به خپل اټومي وسلې استعمال کړي او جنوبي کوریا به لمنځه یوسي. او د کووید د دولتي اژانس د راپورټ له قراره د دغه ملک حکومت په خلیج کې د تیلو د تولید د مالی اصلاحاتو په سر د وګړو سیاسي اختلافاتو په جریان کې په پارلمان کې د عدم اعتماد درګيري نه مخکې نن خپل استعفا وړاندې کړه. زیبا خانم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
اتصال زموږ استاسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري. ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
درنو اوریدونکو، تاسو د نن اواز د خبرونه اوریدونکو یاست. د سیمه او نړۍ خبرونه مو اوریدل. اوس هم په موخه د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د طالبانو د اسلامي امارت لخوا معرفي شوی ډیپلوماټان د روسي په ګډون د یو شمېر هیوادونو لخوا منل شوی دي. خو د طالبانو اسلامي امارت لا تر اوسه هیڅ کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان په دې جلا نظرونه لري. په دې اړه ځنې د قوانینو خلاف بولی، خو ځنې نور بیا دا ډول کړنې د هیوادونو صلاحیت بولی. په دې اړه نور تفصیل د اکرام شینواری په رپورت کې اوري.
د طالبانو د اسلامي امارت د بهرنی چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان متکی په تازه سرګندونو کې ویلي چې چین د طالبانو د اسلامي امارت لخوا معرفي شوو ډیپلوماټانو ته باور لیکونه ورکړي او په دغه هیواد کې منلي دي. د روسیې د تاس خبري اژانس هم ویلي چې دغه هیواد د طالبانو د اسلامي امارت لخوا معرفي شوی استازي منلي دي. د مخه پاکستان، ایران، ازبکستان او ترکمنستان د طالبانو د اسلامي امارت لخوا معرفي شوو ډیپلوماټانو ته په دغه هیوادو کې د کار اجازه ورکړې وه. د سیاسي علومو او وسط رامش سالمی امریکا غږ شار علي سره په مرکه کې دغه هیوادو دا ډول چلند د ډیپلوماټیک اصول پر خلاف وګڼ او ویل چې یوازې پر رسمیت پیژندل شوی او مشروع دولتونه د سفیرانو او نورو ډیپلوماټانو د معرفي کولو حق لري
په زمانی که طالبان به رسمیت شناخته نشود.
خقیلی سلیمی ویل تر هغه پورې چې طالبان پر رسمیت کو نه پیژندل شي د سفیرانو او د سرپرست د ټاکلو حق نه لري. او کوم هیوادونه چې په دې برخه کې د طالبان سره همکاري کوي په حقیقت کې نړیوالو ډیپلوماټیکو قوانینو او پروتوکولونو ته شاړي. د نړیوالو اړیکو یو کارپو سید جواد سجادی وی چې د یو دولت لخوا بل دولت ته سفیر یا ډیپلومات معرفي کیدل د درې اساسي شرطونو له مخې کیږي، چې یو او بل تر رسمیت پیژندل، د ډیپلوماتیکو اړیکو شتون او د معرفي شوو ډیپلوماتانو په اړه د دواړو دولتونو ترمنځ موافقه پکې شامل ده. ښاغلی سجادی وی د دولتونو رسمیت پیژندل د دواړو خواوو لخوا ترسره کیږي.
این در صورت فقدان یکی از این شروط.
ښاغلی سجادی ویل د دې شرطونو یو شرط په دې شتون کې هم عمل د سفیر یا سادی ماریبی ماننده لري. د رسمیت پیژندلو په برخه کې هم باید ویل شي چې هیڅ ډول قانوني خنډ وجود نه لري چې پر اساس یې حتما دولتونه یو بل پر رسمیت وپیژني او یې ونه پیژني. د نړیوالو اړیکو یو بل استاد جاوید د امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې د دولتونو ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو ټینګېدل تر ډیره د سیاسي پریکړې په اساس کیږي، نه د حقوقي مسایلو پر اساس. ښاغلی جاوید ویل په دې معنی چې دولتونه د دې لپاره چې خپلواکي لري د حقوقي پلوه د دې حق لري چې په خپلواک ډول یو بل هیواد سره اړیکې ټینګې کړي. د سیاسي پلوه دولتونه کولی شي چې په خپلواک ډول پرته له دې چې ملګري ملتونه یو دولت په رسمیت وپیژني د حقوقي پلوه دا دولت په رسمیت وپیژني. ښاغلی جاوید وایي په نویومه لسیزه کې هم د طالبانو اسلامي امارت پرته لدی چې په ملګرو ملتونو کې استازی ولري د درې هیوادو لخوا په رسمیت پیژندل شوی و. د سیاسي چارو دا کار په وایي چې تر اوسه هیڅ هیواد په دایمي ډول د طالبانو اسلامي امارت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د سیمې هیوادونه چې د ناتو څخه خپلواک سیاست لري په ضمني ډول یې طالبانو اسلامي امارت پیژندلی دی.
صراحتاً به دلیل فشارهایی که
خغلی جاویدی ویل پر طالبانو باندې د فشارونو او په نړیواله کچه د عمومي افکارو له امله یو شمېر هیوادونه لکه چین، روسیه او ایران په څرګند ډول اسلامي امارت نه دی پیژندلی، خو داسې لیدل کېږي چې اړیکې لري، سفیران یو بل سره تبادله کوي، د چین، روسیه او ایران سفارتونه عملاً کابل کې پرانیستي دي او په روسیې کې په چین کې هم د طالبانو ډیپلوماتان منل شوي دي.
پذیرفتن
د یو شي په ضمني پیژندو کې دولتونه په څرګند ډول اعلان نه کوي چې یو بل یې په رسمیت پیژندلي، بلکې په ضمني ډول سفیران یو بل هیواد ته سي او ډیپلوماتیکې اړیکې ټینګوي. د طالبانو اسلامي امارت چې د تیر 2020 میلادي کال د اګست په 15مه افغانستان کې واک ترلاسه کړ، د څه باندې یو میاشتو تیرېدو وروسته لا هم کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. خو د طالبانو د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په بهر کې اکثره د افغانستان سفارتونه ورسره په تماس کې دي او دغه وزارت سره امر لاندې فعالیت کوي. د بهرنیو چارو وزارت په بهر کې ټولو افغان سفارتونو ته امر کړی چې خپل کارونه ته دوام ورکړي.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ، سیمې او افغانستان په روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن د استډیو نه اورئ. په اوکران کې د ملکی وګړو پر وړاندې د روسي پوځیانو د بیرحمۍ رپورټونه د نړۍ کلک خبرګونونه راپالولې دي او اوکراینی چارواکي وایي چې لزنو هغه سیمونه د سلګونو ملکی وګړو مړی پیدا کړی دي چې تر دې مخکې د روسي پوځیانو تر واک لاندې وو. له دې رپورټونو سره سم ملګرو ملتونو سازمان د بې طرفه څېړنو غوښتنه کړې ده. د امریکا حکومت هم ویلي دي چې نشي کولای چې د روسي د کړنو په وړاندې بې تفاوت پاتې شي. د دې موضوع تفصیل په رپورټ کې اوري.
د اودیسا خارګوټي اسمان د یک شنبې پورز تور لوګینی ولو خاري شوراوي د اوکرين د بندري خار چې د توري بهيري ملغلري په نوم هم یادېږي پر راکټونو وشتل شوې. په اودیسا خار کې د اوکرين د سمندري قواو عمومي قومنداني هم ده. د روسي د دفاع وزارت یو ویان ویل د روسي جنگي کشتیو او الوتکو په دې خار کې د تیرو د تصفیه په تاسیساتو راکټي بریدونه کړي او ادعا یې کړې ده چې لدی ځای د اوکرين ځواکونو ته د روغانياتو اکمالات کېدل. یو اوکرايني چارواکي د دس یو مهم زیورانول شیطاني عمل کړل. اوس چې په اوکرين د روسي يرغل او روانه جګړه شپږم میونه ته ورسیده، اوکرايني ځواکونو ادعا کړې ده چې روسي ځواکونه یې په شا تمبولې دي. خو د اوکرين جمهور رئیس ولادمیر زلنسکی د هغو ملکی خلکو په اړه د انساني تباهۍ خبرداري ورکړه چې د ماينونو، ورانو شوو تجهیزاتو او په سرکونو پرتو اجسادو ساحه کې اوسیږي. داسې ساحه چې د کیف ښار په څنډو کې د بوچا ناحیې یوه برخه کې عسکر کوخخ کوي مړی په پړو راوباسي.
مونږ د اوکراین ولس یو، تر سلو زیات ملیتونه لرو. دا کار د ټولو ملیتونو د لمنځه وړلو او قتل کولو لپاره شوی. مونږ د اوکراین خلک یو او هیڅکله به د فدراتیفي روسیې سیاست ته تسلیم نشو. هم دا دلیل دی چې مونږ تبا شوی یو.
د بوچا خاروال وی د ملکی خلکو مړی مونډلې دي چې لاسونه یې تر شا تړلې پراته دي او دا خلک روسی قواو د قبنشنی په وخت کې هر یو په سر وشتلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وی روسیې جنگي جنایت کړی.
We can't become numb to this.
موږ د دې وضعیت په اړه چوپ نشو پاتې کېدل. موږ یې عادي نشو ګڼلې. دا یو داسې حقیقت دی چې تر هغه چې روسیه د اوکراین په وړاندې خپل ظلم ته دوام ورکوي، هر ورځ به دا حالت دوام ولري. ځکه خدا هرڅه باید پای ته ورسیږي.
د دې ناورین په اړه د ډیرو شواهدو سره سره روسیه لا هم د ملکی خلکو وژن ردی. د اوکرين د جمهوری ریاست یو سلاکار اولسکی ارستوویچ د جنگي جرمونو د شواهدو خبره کوي.
یس، د روسانو د جرمونو په شواهدو کې په خزو او جنسي تېرهم شامل دي چې روسته د هغوی د فزاولو هڅه کوله. د محلي حکومتي مامورونو وژنې، د ماشومان او زړو خلکو وژنه، د ډیرو هغو کسانو قتل چې لاسونه تړلي، د شکنجو او پسرنو د شاله خوا د وشتلو نخې.
اوکرایني ځواکونه اوس بیرته هغه ساحې نیسي چې روسي قواوې ترې وتلي او په اوکرایني ژبه شعار ورکوي چې ویاړ پر اتلانو. د بهرنیو چارو وزیر بلنکن همدا اونۍ بروکسل ته ځي او د ناټو په یو غونډه کې ګډون کوي. د بالته د نورو وزیرانو سره د ائتلاف پر قاطعیت او د روسیې پر حساب ورکولو خبرې وکړي.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونې د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونې کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونې په 4598 پیټه چینل او د آشنا رادیوي خبرونې په 4598 پیټه چینل کې اوریدلی شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
دا د امریکا غک آشنا رادیو ده. ډیره مننه درنو اوریدونکو چې تر دې شی به ملتیا کوي او د امریکا غک خبرونه اوري. رپورټونه تابع هم د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکوي. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس وست او د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي خونځیو ته د افغان جنود د تک او د افغانستان د راتلونکي د تعیین په اړه په یو مشورتي بهیر خبرې اترې کړې دي. تفصیلي رپورت کې اوري.
د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو خاص استازي توماس وست د یک شنبه په ورځ د افغانستان له پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي سره خبرې اترې کړې دي. کاغلی وست د یو ټویټ په کولو څرګند کړی چې په دې ټلیفوني خبرو کې په عجله توګه کوانځي ته د انجنونو د تک پاړه د افغانانو د هیلو او همدارنګه د افغانستان د راتلونکي د تعین پاړه د یو مشورتي بهیر پاړه خبري اترې کړې دي. د افغانستان په خواني جمهور رئیس حامد کرزي هم ټویټ کړی او لیکلی دی چې له کاغلی وست سره د انجنونو د تعلیم د افغانستان او سیمې پروانو حالاتو خبري اترې کړې دي. کاغلی کرزی زیاته کړی چې دواړه لورو په عجله توګه د انجنونو د خوندزیو په پرانستل کې دوه ټینګار کړی دی. طالبانو که څه هم ژمنه کړې و چې د نوي هجری مریض کال په پیلې دو سره بل شپږم ټولګي پورته انجنونو ته د تعلیم اجازه ورکړي، خو دا سی و نشول. د انجنونو تعلیم له نړۍ سره د طالبانو یو ژمنه ده. هغوی د محجوموله حکومت د جوړېدو، د بشري حقونو د تامین او له نشي توکو سره د مبارزې په ګډون نورې مهمې ژمنې هم کړې دي. طالبانو د یک شنبه په ورځ په افغانستان کې د کوکنارو په کرکیلې بندیز ولګاوه. خو د کوکنارو یو شمېر کروندګر وایي چې د طالبانو تازه پریکړه د هغوی په زیان ده.
نو موږ نن مجبور یو دا کښته زموږ په ملک شل کاله 25 کاله جنگ سوې دي. موږ ار سړی دغه سې دی معنی تر پور لاندې دی خپل د بچانو گزارانه سکولې چې دا پر موږ باندې باندې نو موږ به د سخت مشکل سره مخامخ شو.
باره چې صبر ته وکړې سړی غلا ته دري ولاړ نه ولش بنسه بشه نه جوړي نه ډنډي جوړي نه قالاک جوړي نه ریحان جوړي نه اجباري سره جوړي نه انار جوړي نه بشه جوړي خپل د لاس پاره لاندې در جوړي بشه.
په افغانستان کې د متحده ایالاتونو شهر ظفیر آیان مکاری په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید غیر قانوني کول مثبت ګام بللې او څرګند کړی دی چې عملی کول به مهم وي. د امریکایي ډیپلوماټ له طالبانو غوښتي دي چې د ټول افغانانو بشري حقوقو ته د درناوي په برخه کې خپل ژمنې عملي کړي. برخه د امریکایي جګپوري په خانه جنرال مایک مولن له امریکا غږ سره د وی مرکې په ترڅ کې ویلي دي چې طالبانو تغییر نه دی کړی او دغه ډله په خپل پخوانیو عقایدو باور مند ده.
هغه اصول چې دوی لري په خاص ډول د ښځو او تعلیم په برخه کې نه په دیننه په هیواد کې او نه به هم په بهر کې د دوی په ګټه وي.
د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان هم په دې باور دي چې طالبانو ته دا ستونزمه نه ده چې خپل ایدیولوژي بدل کړي.
خو باور زما دا دی چې ډېر مشکل د طالبانو سره د دوی د ایدیولوژیک فکر او عقیده دی چې هغوی دغه شي ته زړه نه ښه کوي. نو وبه کتل شي چې په راتلونکي کې دوی په دغه برخه کې نړیوالو غوښتنو ته
وقت د طالبانو پر سي دو او د نړیوالو مرستو په بندیدو سره د افغانستان اقتصادي او بشري کرکیج نور هم زیات شوی دی. ډیوډ منسفیلد چې د افغانستان د تریاکو د تجارت په اړه یو کتاب لیکلی ویلي دی چې د کوکنارو پرکخ بندیز د طالبانو یو هڅه ده چې د انجنونو د تعلیم او بشري حقوقو څخه سیاسي بحثونه لري کړی. سمیع الله جلال زید، امریکا غږ.
اتصال زموږه استاسي پيوستون خبرونه چیرنی او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 15 بجو او 30 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکوو. د پاکستان سترې محکمې د پاکستان د صدر اعظم لخوا د نوموړي پر خلاف د نه باور رای د ردولو او د ولسمشر لخوا د دغه هیواد د پارلمان د لغوه کېدو په اړه خپله پرېکړه ځنډولې ده. بلخوا د پاکستان د اپوزیسیون ګوندونو د نوي صدر اعظم د ټاکلو په اړه د عمران خان وړاندیز رد کړی دی. په دې اړه نور تفصیل پر رپورټ کې اورئ.
د پاکستان سترې محکمې د دغه هیواد د ولسی جرګې قومي اسمبلی د مرستیال لخوا د پاکستان د صدر اعظم عمران خان پر خلاف د اپوزیسیون لخوا د وړاندې شوې د نه باور د قرارداد د ردولو د پریکړې د ارزولو په تړاو خپل غونډه تندولې. ټاکل شوی و چې سترې محکمې نن په دې اړه غونډه کړې وي. په ورته وخت کې مخالفو سیاسي ګوندونو د عمران خان لخوا د پاکستان د موقتی صدر اعظم لپاره د نومان ټاکنه رد کړې.
د پاکستان ولسمشر له اساسي قانون څخه سرغړونه کړي او چا چې د اساسي قانون پر خلاف اقدام کړي هغه ته باید واقعا سزا ورکړ شي. مونږ د ستره محکمې پریکړه ته ګورو او همدا لامل دی چې هغه د موقتی صدر اعظم په اړه په کومه مشوره کې برخه نه اخلي.
د پاکستان د اساسي قانون لمخې د نوي ټاکنو پر مهال باید هیواد د یو موقت حکومت لخوا اداره شي. اساسي قانون د برحال صدر اعظم او د اپوزیشن د مشر په صلاح د موقتی صدر اعظم د ټاکنې حکم کوي. له دې وړاندې د پاکستان د اطلاعاتو په خوانی وزیر فواد چودري د پاکستان د سترې محکمې یو په خوانی رئیس د پاکستان د صدر اعظم لخوا د نومان په توګه وړاندې کړو.
د پاکستان د ولسمشر د خط په جواب کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د پاکستان د سترې محکمې په خوانی رئیس قاضي ګلزار احمد د عبوري صدر اعظم په توګه پیشنهاد کړی وو.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان په دغه هیواد کې د عمومي ټاکنو کول غواړي، خو د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو د صدر اعظم دغه وړاندیز رد کړي.
د نویو ټاکنو په اړه د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو د ائتلاف خبرګون حیران کړم. دوی په دې اړه چې زموږ حکومت ناکام حکومت وو او د خلکو ملاتړ له ځان سره نه لري چیغې وهي، نو بیا دوی ولې له ټاکنو ډاریږي؟ هغه خلک چې په ولسواکۍ باور لري هغه خلکو ته مراجعه کوي.
د پاکستان د پارلمان مرستیال پرون په دې پلمه چې د صدر اعظم پر خلاف د نه باور رای د یو باندنی هیواد چې اشاره امریکا ته وي و د سیسو بلل لغوه کړ. د پاکستان صدر اعظم د پاکستان له ولسمشر څخه د ولسی جرګې د منحل کولو او په پاکستان کې له سره د ټاکنو کولو غوښتنه وکړه. د پاکستان ولسمشر پارلمان منحل کړ، خو د اپوزیشن ګوندونه د باور پر رای کې د باندنی لاسوهنې اداره دوي.
به جھوټي لوګ هم
دوی درواغ وایي. عمران خان غواړي چې د ډونلډ ټرمپ پیښې وکړي. تاسو به لیدلی وي چې کله به عمران خان ټرمپ ته ورتللو له ځانه به یې کوچنی جوړ کړ او ډېر خوشحاله به وو. اوس دا هماغه کار کوي، غواړي له ځانه وړونکی ټرمپ جوړ کړي. کله یې چې خپله ماته ولیدله دغه ستر درواغ یې پیل کړل.
اوس مهال د پاکستان خلک، نړیوال او د پاکستان اپوزیسیون په پاکستان کې د رامنځته شوي قانوني بنبست څخه د راوتلو لپاره د سترې محکمې پریکړې ته منتظر دي.
اتصال زموږ استاسي پيوسون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسي پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 15 بجو او 30 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
بیا هم خراق لازم غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. په اورسکان ولایت کې د پولیو په ضد د مبارزې د پروګرام مسؤلین وایي چې په ګیزاب ولسوالۍ کې کور په کور واکسین عملي کړی دی. د کتلوي معافیت مسؤلین وایي چې له همدې کبله تیر په پرتله د واکسین شو ماشومانو تعداد هم کم لوړ شوې ده، خو لا هم تر 3000 زیات ماشومان له واکسین نه محروم پاتې دي. په دې اړه پام وکړئ د صدیقي رپورت ته.
په روزګان ولایت کې ټول ټال څه د پاسه 200,000 زیات ماشومان د واکسین لپاره هدف ټاکل شوی، خو د پولیو په تازه تر سره شوي کمپاین کې نږدې نیمایي شمېر ته واکسین نه دی رسېدلی. د روزګان ولایت روغتیایي مسؤلین وایي چې په یاد کمپاین کې څه باندې 100,000 ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین رسېدلی او هڅې روانې دي چې پاتې نورو ماشومانو ته هم واکسین ورسېږي. د روزګان ولایت د کتلوي معافیت یو مسؤل محمد رفیق رفیق امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل،
په روزګان ولایت په ټولو ولسوالیو کې موږ د 5 کالو څخه کښته هدف ماشومان چې و 2,02,400 ماشومان و، دا مو پلان و چې د دې جملې څخه 1,03,350 ماشومان واکسین شوي دي. پاتې ماشومان چې دي هغه به انشاءالله موږ په صحیح مرکزونو کې او دغسې نور ځایونو کې موږ پی ټي ټي ټیمونه لرو، انشاءالله د هغوی له طریقه به واکسین.
خو په روزګان ولایت کې ګیزاب یوازینی ولسوالۍ ده چې کور په کور یې ماشومانو ته واکسین عملي شوی دی. ښاغلی رفیق زیاتوي چې د روزګان په ګیزاب ولسوالۍ کې لوړ شمېر ماشومانو ته واکسین رسېدلی، خو په نورو ولسوالیو کې بیا مسجد په مسجد کمپاین ترسره شوی.
د دې ورځ زموږ پالیسي تګلاره دا وه چې سایټ ټو سایټ و، په ګیزاب ولسوالۍ کې کور په کور، په نور ولسوالۍ کې موږ تګلاره سایټ ټو سایټ و.
په روزګان کې د هیواد اکثرو نورو سیمو په څیر له تیرو 3 کالو راهیسې ماشومانو ته کور په کور واکسین نه دی رسېدلی. د روزګان ولایت اوسېدونکي وایي چې اوس د پولیو واکسین په ارزښت پوه شوي دي او پر وخت خپلو ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکوي. محمد داود د روزګان ولایت اوسېدونکی په دې اړه امریکا غږ آشنا راډیو ته داسې وویل،
پولیو یو ساري ناروغي ده چې ماشومان د پالې سره مخ کوي او زه خپل ماشومانو ته په هر کمپاین کې واکسین ورکوم ترڅو چې د فالج ناروغۍ څخه وساتل شي.
په جنوبي ولایتونو کې 1.5 میلیونه ماشومان چې عمرونه تر 5 کالو کښته دي د پولیو واکسین لپاره هدف ټاکل شوی و، خو له تیرو 3 کالو راهیسې یاد هدف نه دی ترلاسه شوی. روغتیا پالان وایي پولیو یو ساري ناروغي ده چې درملنه نه لري او د مخنیوي یوازینۍ لارې ماشومانو ته د پولیو واکسین 2 څاڅکي ورکول دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه په منځنوي سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واورئ.
دوه نابینا ورونه چې د استرالیا په کنبیر کې ژوند کوي په سکیټنګ کې خپل مهارتونه نندارې ته وړاندې کوي. دا دوه ورونه د پیدایښت نه همداسې نابینا نړۍ ته سترګې غړولې دي، خو هغه وی چې دا سنځري هغه د خوخه د ورزش سکیټنګ مخه نشینی ولې. په دې اړه نور تفصیل پر رپورت کې اوري.
15 کلن عبدل او 11 کلن موسی د استرالیا په کانبیر کې په وزای تفری پارک کې خپل د سکیټنګ مهارتونه بشپړوي.
ان آی سی جمپ
او مده اس کله چې ما ویل چې ټوپ وکړ نو بیا ټوپ وکړی درې دوا یو ټوپ وه مونږ سره یو ځای تر سره کوو.
دا هلکان دواړه د پیدایښت څخه ړاندې نړۍ ته راغلي دي. دې ناروغۍ ته په طبي اصطلاح کې کاو رودرس روفي وایي، کوم چې د وخت په تیریدلو سره د ړندېدلو سبب ګرځي. هغوی کله چې 2 کلن و د سکیډنګ په لوبوي پیل وکړ.
موږ نشو کولای چې لری او نږدې واټن وګورو، یعنی که تاسو دواړه سره یو ځای کړئ نو په دې ډول سره موږ رنګونه نشو لیدلی. دا د رنګونو لید اغېزمنوي او په دې ډول سره دا ستونزه نوره هم زیاتیږي.
3, 2, 1, go.
خو سره د دې ټولو ستونزو هغوی په پارک کې د سکیټنګ څخه نه دي منی شوي.
رښتیا وایم په لومړي سر کې دا ډېر ستونزمن کار نه و. کله مې چې په لومړي سر کې سکیټنګ زده کاوه سخت پردمه کول ویدلم، خو بیا هم په 15 دقیقو کې مې زده کړ. ما ویل چې په یو میاشت کې به زده کړای شم،
خو د دوی لیوالتیا دې ورزش ته ورځ تر بلې زیاتیږي.
زه واقعا ترې خوند اخلم که صادقانه درته وایم دا هغه څه دي چې زه غواړم په راتلونکي کې شم. که یوې خواته فکر وکړو ډېر خوندور سپورت دی، خو په عین حال کې یو څه ویرونکی هم دی.
عبدل د خپلې لکڼې څخه په دې ورزش کې استفاده کوي.
اصلي شی چې له ما سره ډېره مرسته کوي زما لکڼه ده. دې خوا به خواته مې راهنمایي کوي، یعنی د ځمکه د سطحې ژورې او جګ ځایونه راته معلوموي.
د دوی پیغام نورو ته ډېر روښانه او څرګند دی.
All legends دی نړۍ ټول قهرمانان د بریلی توپ څخه وړاندې یو ځل لیدلې دي. دا هغه نقل خول دي چې لمات خیا خسته لري، خو زه پر احتیاط سره دا خبره نورو ته هم کوم چې هیڅ داسې شی نشته چې سړی ونه شي کولای.
رڼا درنی غرزنګ د امریکا غک واشنگټن.
درنو اوریدونکو د نن وضعیت خبرونه په همدې ځای پایته ورسیده. باندې چې تر دې شیبیم د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه واوریده، خو نور خبرونه لا هم دوام لري. روایت امروز خبرونه به نږدې شیبو کې د حفیظ آصفی په کور